ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه ته هر کله. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګی حسن بولې د میاشتې 14 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 ده. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزارګاه جمعه کې د جمعې د ورځې خنړې 14 غندل په دې پیښه کې طالبانو دی وملاتړي دینی عالم مولوي مجيب الرحمن انصاري په ګډون اتلس کسان وژل شول. په هرات کې 14 دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په خبر پړنه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او 14 لا ملاندې خمندې او هلمندې چې د دې هیواد خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د هرات په گزارګاه جمعه کې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکرایني کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونه وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا تایید کړی. هغه منلی چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکرایني کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 1000 زیات افغانان له 13 اگست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولي چې ویل کیږي په سلګونو کسانې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان د 4 کیلوګرام هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2.5 میلیون ډالر کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترهګرۍ ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوی ډیلی کې د یکشنبې په ورځ له 4 کیلوګرام هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي چې د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکړل. د بختر اژانس د راپور له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په ساحو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خندونو پاک او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشی سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړ. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1.5 لک غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یک شنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفوي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو اوري د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو اند وای چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مرسي سیاسي چارو دی وکتون کې نظر هم اخیستی دی.
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک فیصله پرېږدي دی او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو په زلګونو زره افغان کډوال هم زیانمن کړي دي. د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابر
نو خار ضلع ده او 400 ده او ډی خان دی. په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته سیلابونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي لمنځه وړي او مچۍ له لوګې سره مخ شوي دي.
ګل د دوی خوراک دی ولا ډیر تاوان ورسولو خوراک ته رسیږي نه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز نړیوال موضوعات هم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې راي د تیر کال سنبولي یو وګي په شپاړسمه د چې د سپتمبر له اوومې سره برابر ده. د جمهوري نظام له لنګېدو درېونۍ تیر شوي چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کیږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور په دې رپورټ کې
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وګي پشپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکی چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامل نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چیرې موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو تراګرو په لیست کې دی او په سر یې میلیونونه ډالر انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالر انعام لګېدلی. د یو کال په تیریدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و امریدل چې بل سبا د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې طالبانو د سرپرست حکومت جوړېدو کال پوره کړی، خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد هغه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دي هغه سرغړونې چې کوم د دوحې د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کرستان په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی به په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړل، لري طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوي چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وي د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستینه، د سرپرستینه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخوانی دودونه بند لاړل، نه لویې جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام.
یعنی ساسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغه سي یو جدي دریز غوړه کړی.
طالبان کې ځین کړی چې پښته دي چې واقعا معتدل دي، منځلاري دي، هغه په دې شانه باندې پیږي سره هغه نو وخت چې هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره د افغانانو سره. لیکن په دې کې یو ټاله مشخصه ټول ته معلومه نه نړیوال ته معلومه نه چې دوی د بل ځین خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا نغازور واکي هم د دوی سره ده. کدا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او کدا د ښځو حقوق چې کوم مسایل دي او کدا وسنیز نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح دغه ټول یو څلور پنځه کسان دي چې دا په دې منځلاري ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا څنګه روان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبان واکمنۍ دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمنۍ به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
هیڅ فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه انساداتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت مسولینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ګوندونه په افغانستان کې تفرقې ته لمن وهي او فعالیت یې نور اړتیا نشته، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو حکومت مشروع حکومت نه بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي، د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند وایاند احسان نیرود یک شنبه پورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري، هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړی ده.
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري،
هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه لمونږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د خلکو ترمنځ په تفرقې اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاستراوړو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان وس محل سیاسی ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
در حالی که هیچ ضرورت به حزب سیاسی هم نیست تقسیم کردن
وس محل په افغانستان کې سیاسی ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په شبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نمونه یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته لدی چې افغانستان بیا په بیلابیلو نمونه وویشي او افغانستان یو ځل بیا لستونځو سره مخ کړي بل معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزاب ته هیڅ اړتیا نشته. لانی کمرغه خپل سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قائل شوی چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چترلاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
د څرګندونی داسې محل دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنی دوه ورسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډیر آنلاین غونډو تر محدود کړي دي. تیر میاشت د افغانستان یو شمیر پخواني او سیاسي چیرو هم د مقاومت عالی شورا په نوم یو شورا رامنځته کړ او په لومړي ځل په آنلاین بڼه ناشته کې دوی په وینا د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري وکړي.
په پاکستان کې د بیساري سیلابونو له امله په سلګونو زره افغان کډوال زیانمن شوي. یو این سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری راپور ورکړی چې تر 400,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي. سفی الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې د یو این سی آر سره همکاري کوي مرکه کړې. په لومړی ترې پوښتنه ختنه کړی چې دا کومې سیمې دي چې ورسته سیلابونو ځپلی او ډیر افغان کډوال پکې اوسي؟
کل دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغه سره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خشکو کمپ دی دغه مکمل یو دوه سیکټر چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تیستري دي.
نو د یونیسیار او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یو ان ایچ سی آر او افغان کمیشنر خیبر پختونخوا دغه ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اول ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي ادارې چې څومره کار کوي هغه دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغه کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوه افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امور چې کوم دغه دي موږ سره افغان کمیشنریټ چې کوم عمله ده هغه په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلع حکومتونه دي هغه د خلک مخکې نه مخکې خبر کړل او دغه سیلاب کوم متاثر ځایونه دي دغه نه وستله، چونکی مالی نقصان ډیر زیات شوی دی او ځانې نقصان نشته دی شکر دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابرو
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ورې په افغانستان کې سهار 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی چې د یو سخت ژمي لپاره د چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زلنسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژي صادرات په لویه کچه کم کړي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډیر کم شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او غازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتیدو اعلان وکړ. ولودیمیر زلنسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سږ کال له سخت ژمي سره مخامخ شي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نورد سټریم د غازو نل لیکه په بشپړه توګه بنده شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلی چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپلاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپلاین په عادي فعال حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خواخوا روسی چارواکو په پرله پسې ډول هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د اتمي بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زلنسکي د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تم لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 5 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. مللی ام بشیر ته بغښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یو کوچنی دانا چاودلې توکي موندلی وو او خپل شونځي ته وړی وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه شوي او یا هم معلول شوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر هماغه ځای ووژل شول او څلورمه چې یو انجلۍ وه د لشکرګا په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو، خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسي وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سختري ځډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یو ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونه کوي. ورسته لیکل شوی چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شای ضعیفه وي او د تاو تریخوالي پیښې د یو بې کنټروله واک ښکارندوی کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته وسیلونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي لمنځه وړي چې ورسره مچۍ هم له لوږې سره مخ شوي دي. دوی وایي وروسته وسیلونو د دوی د مچیو یو شمیر صندوقونه هم وړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکو وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي لمنځه تللی چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخ شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
سیلاب وروره آفت وراغله نو په دې مچو باندې داسې اغرنه اوبه راوش کېدلې اوراغلی دیر شپټه یوړلې ګل دې دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول رسول خوراک ته رسیدګی نه نه پیسې شته نه چی شته او امرق پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچیلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچیلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل. خود بارانونو لویږي نه واضح شات نه دی اخستی بلکې مچې هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کشه کړی هغه هغه کړی دی د بورونو واج نه ونه شو مچې موګی دی تر صبر خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونه نه هی مو ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا ما هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون د مچې غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دی.
یو بل تند شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې مونږ ته ډېرې ستونزې دي چې مونږ ته د لیارې ستونزې هواري کې لکه دا هم په منی کې وړو پاکستان ته او بیا دې وړي راوړو دلته. شاتو کې مونږ شاتو ته هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشه نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ غوځوي کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه چې مونږ د وطن داسې شاتو دي چې د بیرې شاتو نه یو پلاس چنده خدي او د اری دوا لپاره کاشې پادي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سيزوي ولرو یا څه ولرو چې دا مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختی کولان چې موچی ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه نه منځت لري دي. د کرنې ریاست د مالداري برخي عامر کبیر اسلمي وایي
خړی راغلی دي، سیلاون راغلی دي، اګولان ټول منځه وړي دي، پټکړي دي، نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زمونږ مچۍ هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي اوس د خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي. دا بوره هم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او د خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو، وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزه یو لویه ستونزه ده رښتیا هم، خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړې توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ییزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونې کړې ده کې او مرستې ورسره کوي، له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون چې دي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پای ته رسیږي.
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لوی ریجه د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ، راسی ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راشي زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه په اړه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ دغه څه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی ینداری لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کښتونه یې وچ کلک شوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکړئ، تر ریاض خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکړئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د هیرې کې د عبدالملی ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. او بو ولا ډیر دي څنګه چې دي څنګه نه څه یا کولای کم دي څه یا کولای کم دي خلک ډیر څه ولا دي څه بس نه بس نه بس نه دا لګره تر دم لګلرم چې نو دا نولت نه نو څه خبر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د یارات ولایت کمپ ماجرین زغزادی را دوست کردم. زمور دغل کمپ ماجرین به شرط سال زور اگرشن پنامه دی. دغا تا دا دولت تخوا مسات فای استوجو نکیجی. دغا چی طالبان را غلی دی. موش خلق بی کومک رو بی ارتفا دی. ورسو و مسات مسات را توایی چی و مشتوالی وایی چی کومک مور سرکتو. نا زمور دغا تکورو چارواکو زندې و ده دغه عمارت د مسولانو زندې دغه غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته دې لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د لږې سره مخ ویې نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.